درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم په دوبی کې د طالبانو لاستازو سره د سولې د عالی شورا د غړو د ورستیو خبرو د چین د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه د افغانستان ولسمشر د پاکستان د مالیه وزیر ته وویل دواړه هیوادونه باید خپلې ګټې له تروریزم سره په مبارزه کې ولټوي. سپینې ماڼۍ د اوکراین د پخواني صدر اعظم د خوشي کېدو هرکلی وکړ او ملګرو ملتو د سوریې له محتاجو خلکو سره د فوري مرستو لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دوبی کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره له هیلو ډکې خبرې کړې دي. دغه شورا وایي د وسلوالو طالبانو له ځینو اوسنیو او پخوانیو استازو سره د جګړې پر ختمولو او د سولې د بهیر پر چټکتیا خبرې کړې دي. د سولې عالي شورا مرسیال امین الدین مظفری ازادي رادیو ته وویل هیله مند دی چې د سولې د خبرو دا لړۍ پراخه شي. شوی خبری هیله بخون که دی هیله لرو چه پراختیا و عمومی او پمرسته په هیواد که سول لطنگ شی. راپورونوائی ده سول عالی شورا ده دارالنشا ده مشر معصوم ستانگزی پمشه ده غزلور کسیس حیط ده سلواقی په وبشتمه متحده عربی اماراتو تطلالی و په خبرو که ده طالبانو ده واکمنه ده محال ده مالی وزیر ملا آغا جان معتصم ده طالبانو ده پلاوی مشرک کوله. د افغانستان ولسمشر وایي افغانستان او پاکستان باید خپلې مشترکې ګټې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ولټوي. حامد کرزی دا خبرې پرون په ارګ کې د پاکستان د مالیې له وزیر اسحاق ډار سره په کتنه کې وکړې. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې له مخې دواړو مشرانو د افغانستان او پاکستان پر اقتصادي مسایلو او په سیمه کې د ثبات او سولې په اړه هم خبرې وکړې. په لغمان کې په دوو بریدونو کې درې کسان ووژل شول او لس نور ټپیان شول. ټول ټپیان ملکیان دي. د والی ویان سرحدي ځواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل لومړی پیشه هغه وخت وشو چې د دولت وسلوالو مخالفانو د الینګار ولسوالۍ په الخیلو کلینیک پر یو شمېر ښځو چې د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي وې ډزې وکړې.
مخالف وسلوال په کلینیک ننوتې ډزې کړې چې له امله یې دوه تنه محلي پولیس او یو کوچنی ماشوم دا شهیدان شوي دي او پنځه نرمان زخمیان شوي دي. په
د والی وایاند وای په بل پیشه کې هغه وخت پنځه ملکیان ټپیان شول چې د علي شنګ ولسوالۍ پر ودانۍ د هوان پنځه مرمۍ وتوول شوې خو دغه هوانونه د سیند پر غاړه ولګېدل. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم نن یک شنبه د جنوبي افریقا له ټیم سره منځلوبه یا کوارټر فاینل مسابقه کوي. دغه ټیم نامیبیا ته په ماتې ورکولو سره دې مرحلې ته ووت. نن مسابقه په شارجه کې کیږي. سپینې ماڼۍ له زندان څخه د اوکراین د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. سپینې ماڼۍ وایي په اوکراین کې دغه پرمختګ شایي د تاوتریخوالي له کمیدو، قانوني بدلون، ائتلافي حکومت او تر وخت مخکې انتخاباتو سره مرسته وکړي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې امریکا به د یوه قوي، نیکمرغه، یو موټی او دیموکراتیک اوکراین د ملاتړ لپاره له خپلو متحدانو او روسیې سره ګډ کار وکړي. د اوکراین پخوانی صدراعظم یولیا تیموشینکو پرون په خارکوف کې تر خوشي کېدو وروسته وویل د دې هیواد غوره بچیان راولاړ شول او د مرمیو مخې ته ورغلل. دوی ټولو قرباني ورکړه. شاید موږ به ټول ستاسو سره یوځای د دوی له کبله خوښ یو. اوس یوازې یوه دنده لرو، دا باید ډاډمن کړو چې د دوی د وینې یو څاڅکی به هم نه ضایع کیږي او نه هیریږي. د دې هیواد هر وګړی به له هغه ژوند څخه برخمن کیږي چې دغو کسانو ورته قرباني ورکړه. موږ ټولو او نورو عزتمنو کسانو ورته مبارزه وکړه. زه پر اوکراین باور لرم. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اوکراین پر اپوزیسیون تور ولګاوه چې ځان هغو سختدریځو وسلوالو او لوټمارو ته سپاري چې اعمال یې د اوکراین ملت او د قانون حاکمیت ته ګواښ پېښوي. وسلوالو پرون د عراق د پوځ یوه هیلیکوپتر وویشته او د لنډ وخت لپاره یې په انبار ولایت کې یو شرګی ونیو. په دې ولایت کې د جمعې له ورځې راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو سنیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. عراقي چارواکي وایي د انبار ولایت په کرمه شرګي کې د دوی د پوځ د هیلیکوپتر د ویشتل کېدو په نتیجه کې د هغې څلور عمله ووژل شوه. راپورونه وایي چې پرون د انبار په مرکز رمادي کې هم سختې نښتې شوې دي. او د ملګرو ملتو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د بشار اسد له حکومت او مخالفانو غواړي اجازه ورکړي چې په دغه هیواد کې میلیونونو محتاجو ملکیانو ته ژر تر ژره مرستې ورسیږي. د دغه پریکړه لیک اجرا چې لویدیځو او عربي هیوادونو ملاتړ کړی، د سوریې له نږدې متحدانو روسیې او چین سره تړلی دی.
سلام سهار مونیک مرغه زنه جبه زمانیم. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتی ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان بلک دی، د تودوخې لوړ درجه 9 چټه منفي 3. په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 19 چټه 2. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 12 چټه منفي 1. په مزار شریف ښار کې اسمان بلک دی، د تودوخې لوړ درجه 12 چټه 2. او په جلال آباد کې اسمان زایځي ورځ دی، د تودوخې لوړه درجه 19 چټه 9.
و بجه او و دقیقه شوی تاسیز جمع زمو جغل آزادی رادیو چه خوری. آزادی رادیو هر او رز ده سهار لو ده ماشام تر او بجو پا منزنی سپا 12:16 دیوی پا طول افغانستان که اوری رشی. د دې خبري مجلې په دوام کې اوري. د سولې عالي شورا وایي په دوبۍ کې له طالبانو سره ګټورې خبرې کړي. د دغه خبرو د بریالیتوب امکان څومره دی؟
اولین شرط د پیل او د بریالیتوب دا دی چې باور فضا ایجاد شي.
د سیاسي چارو له کارپوه ښاغلي سپر سره په همدې موضوع د مرکې ترڅنګ له افغانستان د پخلاینې لپاره د حل لارې د لټولو په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو جزئیات خپرو. ملي اسلامي محاس په انتخاباتو کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزي ملاتړ کوي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی سره یو واضح روښانه کاري لنډمهاله منځمهاله اوږدمهاله پروګرام شته.
د پاکستان د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو پروسه ولي بریالی نشوه؟
نه طالبان دغه ته تیار وو او نه د پاکستان حکومت یا د پاکستان فورسز او نه امنیت جو غټی کو.
په دې اړه د یو تحلیلي راپور ترڅنګ د افغانستان په اړه د څو بهرنیو ورځپاڼو د تبصرو غټی کی دراوړو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دوبۍ کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره له هیلو ډکې خبرې کړې دي. دا شورا وایي په دې وروستۍ کتنه کې د وسلوالو طالبانو له ځینو اوسنیو او پخوانیو استازو سره د جګړې پر ختمولو او د سولې د بهیر پر چټکتیا خبرې شوې دي. خو سیاسي کارپوهان وایي تر هغو چې د باور فضا نوی رامنځته شوې، د سولې خبرې شاید نتیجه ورنه کړي. د دې موضوع جزئیات صالح محمد صالح دراوړي.
د سولې علي شورا وایي د طالبانو له ځینو اوسنیو او پخوانیو مشرانو سره په دوبۍ کې وروستۍ خبرې له هیلو ډکې وې. د دې ادارې چارواکي وایي د موضوع د حساسیت له کبله په دې اړه زیاتې څرګندونې نسی کولی. د سولې علي شورا مرستیال امین الدین مظفری ازادي رادیو ته وویل هیله من دی چې د سولې دغه خبرې پراختیا پیدا کړي. هغه خبرې چې سوي هیله بخښونکې دي. هیله لرو چې پراختیا عمومي او په مرسته یې په هیواد کې سوله ټینګه سي. هغو کسانو چې د طالبانو په استازیتوب د دوبۍ په خبرو کې برخه درلوده د طالبانو پخوانی او ځینې اوسني عالي رتبه مشران و، نه ټول طالبان. دغه مذاکرې پیل سوي او هیله من یو چې پراخې سي. راپورونه وایي د سولې عالي شورا د دارالانشا د مشر معصوم ستانکزي په مشرۍ دغه څلور کسیز هیات د سلواغې پر 28 عرب اماراتو ته تللی و. رویټرز اژانس تیره اونۍ راپور ورکړ چې د طالبانو د واکمنۍ د مهال د مالی وزیر ملا آغاجان معتصم د طالبانو د هیات مشري کوله. د سولې عالي شورا پرون په یو اعلامیه کې وویل په دې غونډه کې فیصله وسوه چې د خبرو اترو دغه لړۍ به که په افغانستان کې دننه یا بهر وي دوام پیدا کوي، خو هڅه به کیږي چې په افغانستان کې دننه ورته امکانات برابر کړي. اعلامیه زیاتوي طالبانو ژمنه وکړه چې یو باصلاحیت هیئت پټاکی چې وکولی سي په آزاد توګه بهر ته سفر وکړي او د طالبانو په استازیتوب په خبرو کې برخه واخلي. د سولې عالي شورا او د طالبانو ځینې استازي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې هم په دوبۍ کې د ملا آغاجان متسم په مشرۍ د طالبانو ځینو پخوانیو او اوسنیو مشرانو یوه غونډه درلوده. خو د وسلوالو طالبانو ویاندویانو په یو اعلامیه کې وویل چې په هغه غونډه کې د دوی استازو برخه نه درلوده. شغلی متسم اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته وویل د طالبانو په منځ کې مخکنی خبرې د دې سبب سوی چې د افغانانو ترمنځ د خبرو په مرسته د افغانستان د شخړې د حل لپاره لیوالتیا پیدا سي، ځکه نو په نتیجه کې د کرزی د سولې عالی شورا له هیئت سره دوی دغه تازه خبرې وکړي.
راپورونه وایي چې ملا آغا جان معتصم د طالبانو او د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزي د افغان دولت په استازیتوب په دې خبرو کې برخه درلوده. صالح محمد صالح د سولې ژغ کاروان لګړي احمد شاه سپر څخه په سره په همدې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې تر دې پخوا هم ویل شوي وو چې له طالبانو سره خبرې شوي، دا خبرې تر څوک په مخ بیایي او څه فکر کوي چې تر سهاده پوري کېدای شي چې بریالي شي؟ شاغل سپر وویل
مخکمه خبرې خو هم به نتیجه پایته ورسېدلې پر ډېر جزي اختلافات باندې. په هغه وخت کې طالبانو د مرکز څخه ځینې علاقه مندي موجود وي چې د سولې په مذاکراتو کې برخه واخلي، خو هغه په هغه لومړي لطفه کې ناکامه شوې. اوس د کوټ شورا هم دا خبره رد کړې ده او دا کسان چې د پاکستان څخه بهر دي په دوبۍ او ترکیې او په نورو مچکو کې ژوند کوي، د هغه مو سریت بیا په افغانستان کې دومره نه دی لکه پاکستان په دننه او د افغانستان په دننه کې شتون لري. او د خلکو یا د طالبانو دغه اړخ چې اصلي اړخ دی هغه د مذاکرات رد کړی دی او د خپل استازي نه دی بللی. دغه هڅې د سولې زما په باور دومره پایله چې سراسري سولې افغانستان ته راوړي نیسی راوړلی.
بله، تاسو د پاکستان یادونه وکړه، په پاکستان کې هم له طالبانو سره د سولې خبرې که څه پایل سوي خو اوس په ټپه درېدلې دي د ځینو ستونزو له کبله. څه فکر کوي افغان طالبان به هم دغه پروسه پر مخ بوزي او که یا دوی به هم د پاکستانی طالبانو په څیر ځینې بهاني وکړي او د سولې له خبرو څخه به ترشا سي؟
زه فکر نه کوم چې د طالبانو هم دا برخه دي دا پروسه مخ ته بوزي. اول خبره دا ده چې د افغانستان دولت اخیری شپې ورځې د خپل واکمنۍ تیروي، تر دوه میاشتو کم موده واکمنۍ ته پاتې ده. د داسې دولت په مورد د پاکستانی حکومت هم علاقه کمه ده چې د افغانستان سره په دې برخه کې مرسته وکړي، که آیا نن یې په پالیسي کې تغییر هم راشي چې د افغانستان سره د سولې په لارې کې مرسته وکړي. خو د موجوده دولت سره فکر نه کوم چې دې وجې ته حاضر شي. او طالبان هم داسې پس له دې چې په افغانستان کې منتخب دولت منځته راځي، د هغه دولت په اراده اړه لري که هغه دولت اراده د سولې ولري، د افغانستان د ولسه طریقه موثره او مچین ګامونه اوچت کړي، بیا امکان د سولې موجود دی. بلی،
په عرب اماراتو کې په دې وروستۍ کتنه کې ګواکې پر دې هم خبرې شوې چې په افغانستان کې به دننه دغه سي خبرو ته امکانات برابرېږي چې دغه خبرې په افغانستان کې دننه وسی. تاسو دغه سي امکانات ویني؟
د سولې پروسه اولین شرط د پیل او د بریالیتوب دا دی چې د باور فضا ایجاد شي د جانبینو په مقابل کې، او یا داسې منځګړی تعین شي د مذاکراتو لپاره چې هغه باوري خلک و دواړو طرفو ته موثر شخصیتونه وي او باوري شخصیتونه وي. خو متاسفانه چې د افغانستان دولت اوس د سولې د پروسې څخه هم د یوه موروثه ملک په حیث ګټه اخیستی چې پلار مړ شو، زوی به مې راسو چې زوی مړ شو لمسی به وړي. دا د سولې پروسه هم دغه رقم یو مصلحتي پروسه ګرځېدلې ده، او دا پروسه زه فکر نه کوم چې په هیڅ وخت او په هیڅ صورت کې دې مهم بریالیتوبونه ترلاسه کړی شي.
د سولې شخ کاروان غړی احمد شاه سپر وو. طالبانو هم د دوبۍ د خبرو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په خپلو خبرو کې دوی د افغانستان د سولې د عالي شورا له پلاوي سره ژمنه وکړه چې په ګډه به په هیواد کې د تلپاتې سولې او د اسلامي ملي نظام د ټینګښت لپاره کار کوي. د مولوي آغا جان معتصم په مشرۍ د طالبانو اسلامي تحریک پلاوي په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دوبۍ کې د افغانستان د سولې د عالي شورا له پلاوي سره په خبرو کې موافقه وکړه چې په ګډه به هڅه کوي چې د افغانستان د ستونزې ټول اړخونه په دقیق ډول وڅېړي او د ثبات راوستلو لپاره د عارضي او لنډمهال حل پر ځای دائمي او تلپاتې حل ولټوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
و بجه او 15 دقیقه شوی وست توجه وکړی د دې خبری مجلې د مهمو مطالبو سرټی کوته یو ځل بیا. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دوبۍ کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره له هیلو ډکې خبرې کړي دي. د افغانستان ولسمشر وایي افغانستان او پاکستان باید خپلې مشترکې ګټې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ولټوي. حامد کرزی دا خبرې پرون په ارګ کې د پاکستان د مالیې له وزیر اسحاق ډار سره په کتنې کې وکړې. په لغمان کې په دوو بریدونو کې درې کسان ووژل شول او لس نور ټپیان شول. ټول ټپیان ملکیان دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم نن یکشنبه د جنوبي افریقا له ټیم سره منځلوبه یا کوارټر فاینل مسابقه کوي. سپینې ماڼۍ له زندان څخه د اوکراین د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. وسلوالو پرون د عراق د پوځ یوه هیلیکوپټر وویشته او د لنډ وخت لپاره یې په انبار ولایت کې یو شارګی ونیو. او د ملګرو ملتو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د بشار اسد له حکومت او مخالفانو غواړي اجازه ورکړي چې په دغه هیواد کې میلیونونو محتاجو ملکیانو ته ژر جرام راستي ورسي شي. ساعت و بجی او شپارس دقیقه شوی. تاسی زمو جغل آزادی رادیو چخه آوری ده وسم ده نری چو رسپانی را خلو چه ده افغانستان پا اره تبصیری لیکلی او چاپ کری دی. ده کانادا اوتاوا سیتیزن رسپانی ده افغان شزو و ده هقو ده حقونو پا برخه که پر شویو پر مختگونو تبصیره کرده. پا دی لیکنه که ویل شوی چه پا افغانستان که ده شزو ده حقونو ده مدافعانو لپاره دیر چشته چه پری و بیاری. خو ده دی ترسنگ دیر چلری چه باید پری و بیریشی. ده رسپانی پا باور پا افغانستان که ده شزو قانونی حقونه لا لمنز ندی تللی خو پا خطر که دی. رسپانه وی چه دیر افغان قاضیان او چارنوالان پر هغو قوانینو سترگی پتوی چه ده تشدد پا وراندی ده شزو حقونه خوندی کوی او ده افغانستان ده پارلمان غری ده دست قوانینو ده وراندی زولو حدسی کوی چه ده شزو پر زد تاوتریخوالی تا لار پرانیزی. د متحده عربی اماراتو د نیشنل رسپانه افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو وزیر پر نادر سفر په یوه لیکنه کې ویلي چې دغه چینایي چارواکي له افغان چارواکو وغوښتل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي حل لاره ولټوي. ورځپاڼه وایي سره له دې چې چین له افغانستان سره ډېره کوچنۍ او هغه هم په لوړو غرونو کې پوله لري د افغانستان د حالاتو په اړه اندېښمن دی. د ورځپاڼې په باور د چین اندېښنه تر ډېره له دې کبله ده چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په دغه هېواد کې د سختریزو قوت زیات شي او د چین شینجیان ته به ستونزې ډېرې کړي. څه باید وشي چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد ماته تکرار نشي؟ دا د یو ایس ټوډی ورځپاڼې د مقالې سرلیک دی چې پکې لولو. په افغانستان کې امریکایي قومندانان په دې په ځیر غور کوي چې د پخواني شوروي اتحاد ناکامه تجربه تکرار نشي. له افغانستان د شوروي پوځونو له وتلو وروسته د افغانستان د همغه وخت رژیم وپرځېد او افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل شو. ورځپاڼه وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پخواني قومندان جنرال جان الن په باور له اوږدمهال ملاتړ او مالی مرستې پرته به د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونو ته کار سخته وي. جان الن وایي شوروي اتحاد د خپلو پوځیانو له ایستلو وروسته یو شمېر سلاکاران پرېښودل او د افغانستان حکومت ته یې تر یوې مودې پورې مالی مرسته جاري وساتله. خو چې کله یې سلاکاران وایستل او مالی مرسته یې بنده کړه د نجیب الله منظمه اردو سره وپاشل شو. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم اوس امریکا غواړي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې پوځیان پرېږدي، مګر د افغانستان ولسمشر حامد کرزی حاضر نه دی چې امنیتی موافقه لاسلیک کړي. ساعت و بجی او 19 دقیقې شوې. تاسو زموږ جغل آزادی رادیو څخه اورئ. د آزادی رادیو مطالب د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې هم موندلای او لوستلای شئ، آزادی رادیو ډاٹ کام یا آزادی رادیو ډاٹ اورګ. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې مشري په خپله افغانان وکړي. وانګي دغه خبرې پرون له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې وکړې. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې له مخې د چین د بهرنیو چارو وزیر او افغان ولسمشر په سیمه کې د تروریزم د ګواښ او د دې پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره د پاکستان پر رول هم خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارس د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر سره وکتل او بیا یې په یوه خبري غونډه کې خبري وکړې. د دې موضوع نور تفصیل د فریبا ظاهر پراپور کې واورئ.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په برخه کې د افغانستان د خلکو پریکړې ته درناوی کوي او زیاتوي چې په دې تړون کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته هم درناوی وسي. که څه هم ښاغلی وانګ یي کومه ځانګړې اندېښنه یاده نه کړه، خو هیله یې وښوده چې افغانستان له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په نتیجه کې یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي.
غواړم تاسو ووایم چې چین د افغانستان د خلکو پریکړې ته درناوی کوي. هیله منو چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د اړیکو په پراختیا سره افغانستان وکولی سي خپل ملي حاکمیت، ارضي تمامیت او خپلواکي وساتي، او هم افغانستان وکولی سي په دې سره تلپاتې سوله او ثبات ته ورسیږي. په همدې حال کې هیله لرو چې په دې برخه کې د سیمې هیوادونو اندېښنو ته په بشپړه توګه درناوی او پام وسي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر دغه خبرې په کابل کې د افغانستان او چین ترمنځ د کرنې په برخه کې د تخنیکي همکاریو د تفاهم لیک له لاسلیک کېدو وروسته له خپل افغان سیال سره په ګډ خبري کنفرانس کې وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان ستونزې باید له ډیپلوماتیکو لارو هوارې سي. ښاغلی وانګ یي زیاته کړه چې هیواد د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د نوموړي په وینا افغانستان د محل له ډېرو مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي پړاوونو تیریږي چې په خبره یې هم فرصتونه او هم ستونزې ورسره دي. خو هغه وویل دا یوازې د افغانستان نه بلکې د سیمې هیوادونو دنده هم ده چې په ګډه د افغانستان د ستونزو لپاره یوه حل لاره پیدا کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې د آسیا د زړه هیوادونو غونډه چې د اګست په 9 نیټه په چین کې جوړیږي عملي پریکړې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زهره رحمت عثماني هیله وښوده چې تر 2014 کال وروسته د چین جمهوریت د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه او تجهیز کې مرسته وکړي.
موږ د افغانستان د پوځ او پولیسو افسرانو د روزنې په برخه کې د چین د مرستو ستاینه کوو، خو تر 2014 کال وروسته موږ په دې برخه کې لا نورې مرستې ته اړتیا لرو. موږ ډاډه یو چې افغان امنیتي ځواکونه کولی سي خپل هیواد وساتي، خو دوی لا ډېرې روزنې او تجهیزاتو ته اړتیا لري. هیله لرو چې د چین جمهوریت په دې برخه کې زموږ سره نور مرسته هم وکړي.
د چین او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو په کابل کې پر یو شمېر نورو مسایلو لکه د اړخیزو اقتصادي همکاریو، د افغانستان انتخابات، د سولې پروسه او داسې نورو خبرې کړې.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com.
د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د افغانستان د ملي اسلامي محاذ ګوند د جمهوریت ریاست له کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ څرګند کړ. د دې ګوند سرپرست سید حامد ګیلانی د اشرف غنی پروګرامونه د افغانستان لپاره مناسب وبلل. رحمت الله افغان په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست له کاندیدانو څخه د خلکو او ګوندونو د ملاتړ په لړ کې د ملي اسلامي محاذ ګوند له ډاکټر اشرف خانی احمدی څخه ملاتړ اعلان کړ. د دې ګوند سرپرست سید حمید ګیلانی د شنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل څو ورځې د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره ناستې ولاړې درلودې. ګیلانی زیاته کړه چې د اشرف خانی احمدی پلانونه د هیواد په ګټه دي، نو ځکه یې ملاتړ ترې اعلان کړ.
پس له ژور مطالعې څخه د نتیجې ته ورسېدو د ډاکټر صاحب اشرف غنی ملاتړ به د افغانستان ولس او هغه ارمانونه چې موږ 15 کاله پخوا پیل کړی وو د هغې د تحقق لپاره موږ صحیح و غوره وګڼله او ملاتړ هم اعلان وکړ. د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره په مقایسه د نورو ورونو چې کاندیدان دي یو واضح روښانه کاري لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پروګرام شته.
د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د ملي اسلامي محاذ ګوند 15 کاله وړاندې رامنځته شو او د دې ګوند د چارواکو په وینا په افغانستان کې لسګونه زره پلویان لري. له دې نه وړاندې په افغانستان کې یو شمېر ګوندونو او خلکو د غونډو په جوړولو سره له بېلابېلو کاندیدانو څخه ملاتړ اعلان کړی و.
ګام په ګام د حمل د 14 د انتخاباتو په لور منځنۍ څپه 12.9 FM 3.5.
سپینه مانی وای په اوکراین کې وروستۍ پرمختګ شاید تاریخوالي له کمیدو د قانون له بدلون ائتلافي حکومت او تر وخت مخکې انتخاباتو سره مرسته وکړي. روسیه خبرداري ورکړی چې د اوکراین اپوزیشن ځان په خپل حقوق سختريزو وسلوالو او لوټمارو ته وسپاري چې اعمال د اوکراین ملي او د قانون حاکمیت ته ګواښ پېښوي، نو د اوکراین حالات به ترنګلی شي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات اوروي.
د سپین مانی په پرونی اعلامیه کې لبند څخه د اوکراین د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو د خوشی کېدو هرکلی سوی. دغه راسپیک راغلی چې امریکا به د یوه قوي نیکمرغه یو مټی او دیموکراتیک اوکراین د ملاتړ لپاره له خپلو متحدانو او روسیې سره ګډ کار وکړي. تر دې مخکې روسیې خبرداری ورکړ چې بهرنۍ غیر قانوني ډلې کیف تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو د اپوزیسیون مشران ورباندې سترګې پټوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې ویل سوي چې د اوکراین اپوزیسیون نه دی توانېدلی له خپل اړخه پر هغې موافقې عمل وکړي چې هدف یې د اوکراین د سیاسي بحران پای ته رسول دي. اعلامیه زیاتوي د اوکراین اپوزیسیون داسې تازه غوښتنې کوي چې ځان پخپله هغو سختریزو وسلوالو او لوټمارو ته سپاري چې عمل یې د اوکراین ملي او د قانون حاکمیت ته ګواښ پېښوي. د فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین له حکومت او اپوزیسیون څخه وغوښتل چې د سولې موافقې ته درناوی وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر په یوه اعلامیه کې له دواړو لوري وغوښتنه کړې چې په خپلو کې دي د باوري اړیکو جوړول پیل کړي. دو ویلي اوس مهال د دواړو لوریو لپاره لومړیتوب دا دی چې د یوه داسې ثابت حکومت پر جوړولو خبرې وکړي چې ټولو ته د منلو وړ وي. په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیو له دواړو اړخونو وغوښتل چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادوسلاف سیکورسکی په خپل ټویټر پاڼه هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې په کیف کې وروستۍ پیښې له یوې کودتا سره برابرې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویل په اوکراین کې د مهمو پرمختګونو په اړه د اروپایي ټولنې له همکارانو سره په تماس کې دی. دوی ویلي په اوکراین کې د نوي حکومت د تشکیل په ملاتړ به د اروپایي ټولنې له همکارانو سره له نږدې کار وکړي.
په یاد لري چې له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دوبۍ کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره له هیلو ډکې خبرې کړې دي. که په دې موضوع نظر لري نو له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې اوسنۍ رادیو ته ټلیفون وکړئ او په میکروفون ستاسو خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریکې کړئ. د وخت کموالی له کبله د پاکستان راپور نشو خپرولی. انشاءالله چې په راتلونکي خپرونې کې به وړاندې کړو.
د ژوند رنګونه
اوریدونکو، زه نن په کابل کې دلته یو د اترو دکان ته راننوته یم. نو اول به دغه انډیوال نه پوښتنه وکړم، نوم مو چی دی؟
محترم، زما نوم محمد شریف دی او زه خپله د جلال آباد ښار یم، د شګې زاخیل یم.
څومره وخت کیږي چې دغه دکان مو کړی دی؟
دا تقریبا 15 کاله کیږي موږ د کاروبار شروع کړی دی.
بیا هر وخت ناس وی کوم بل څه کم کینی؟
زه ما یو بل ورکوډ روم دی، هغه ما سره بدی دغه کې دکان کې یو.
بیا په دې دغه څو ورته وای، هغه دکانداری او چلاکی چې په هغه کې څوک تکړه دی؟
یار په چلاکی خو دواړه تکړه و، نو هغه هر لکه خپل لغه پورې ډیپینډی کړه. نو زما تجربه شته به داغه نه زیاته ده په دې چې هغه اوس راغله او زما لکه 15 کاله کې زما کاروبار دی کنه.
کې دې شي تاسو به یو وخت کاروبار ډیر وړو کې وو، اوس کې دې شي دکانونو ته به ورکوي. څنګه اول نه کې سره تا وکول مو کاروبار څنګه وو؟ څنګه دې
زما خو اولم کاروبار شروع کړو، اول مونږ داسې په مثال بازار کې په توک باندې خرڅاو کنه. نو هغه نه پس اساسا دکان جوړ شو. بیا هغه نه پس مثال دکانداران خو سکله دکان جوړ شي، بیا هر مشتری خپل راضی کنه.
نو دا هغه څه وای وای د پلار غټلی زوی ته آسان اوس دا تاسو ته د پلار غټلی دا وک په خپل مو کوشش کړي.
یاره مهنت خو مخ خپلم کړي دی او بل سرمایه گذاری دغه شي مخ خپل کړي دی. نور ارث د الله په لاس کې دی، خو بس پلار هم نسته کړي مخ سره. بالکل،
دا نن دې پوزه د سی بند غون دی ښکاری مریضي کړه، دغه اترونو دی پوزه بند کړي.
یاره د شي دی چې بس د دې یو خو هوا یخه وی دی سره زمون الرجی ده کنه، او بل د دې کاروبار شي دی اترو شي دی، دا خو هغه لري کنه. نو به دې
سره ډیر تعلق دی کنه.
بالکل، دې سره بس دغه
نو کاروبار سره مو څنګه چلیگی؟
والا شکر دے بس چلیگی، نو ژوند دے بس تیریگی. نو
پرچون ډیر خرڅوي دکانونو والا ته ورکوي؟
نه، از مون خطول د عمده سیستم دے کنه. نو پرچون لګ پرچون دے، خو بس عمده لګړي زیات چې دے کنه، مون د عمده کار دے.
دا بل ورور دیم چې دے کله کله خو په دیمو څویګ دی ورونو ترمنځ مې ونی مشوخي کیږي کله نه ورته چې نه وسته کې نه ما کار دے. دا سې کوم جنجال راځي کله کله؟
نه نه، هغه صدقه نشته، بس کله هغه کې نکله ځکه نو بس خپل لګه دے کنه. سره جوړی گو؟ بالکل.
کاروبار مخه دی خوشاله ژوند سره؟
بس شکر الحمدلله، بس شکر دی
خوشاله سه ډیره مننه.
مهرباني تاسو له مهرباني.
د دیار لسو درې نیم کال انتخابات، تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج
منصفانه او متوازن خبرونه ل آزادی رادیو څخه.